لا مهمة باشد.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سات سلیمان شاه د اسوسییټډ پریس خبر اژانس رپورټ ورکر هن منلی دا چې د چهارشنبه په ماښام په تصادفي توګه یو توغندې د تخنیکی خرابې له امله د پاکستان د پنجاب صوبې د میاچنو په کلی کې له یو کور سره لګیدلې ده. هند او پاکستان زاړه دښمنان دي او دواړه پر اټومي وسلو سنبال دي. د پاکستان پوځ ویل چې د توغندې د لګیدو له امله د کور دیوال راوغورځېده. د هند حکومت په دغه پیښه افسوس څرګند کړی دی او ویلې دي چې د لوړې کچې تحقیقاتو حکم کړی. خو د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال بابر افتخار دا یو بربنډه سرغړونه وبلله. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن وایي د یوکرین شخړې وښوده چې متحده ایالات باید ولې د انرژۍ په برخه کې استقلال حاصل کړي او پر خارجي تیلو باندې خپله اتکا کمه کړي. ښاغلی بایډن د دیموکراتانو یو غونډې ته په وینا کې دا اعلان په داسې حال کې کړی دی چې د مخالف جمهوري ګل مشرانو هم عینشان غوښتنه کړې. له بلې خوا جمهور رئیس جو بایډن له روسیې سره د عادي تجارت او سوداګرۍ د ځنډولو غږ کړی دی. بایډن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات، اروپایي اتحاد او د جی سیون د ډلې وګړي هیوادونه به په دې اړه ژر عملي ګامونه واخلي. پر ښاغلی بایډن باندې په کانګرس کې د دواړو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا فشار زیات شوی چې په یوکرین باندې د روسیې د نظامي یرغل په ځواب کې له هغه هیواد نه د تیلو په وارداتو باندې پابندي ولګی. بایډن ویل متحده ایالات او انډیوالان به د روسیې په تجارتي مالونو باندې د ګمرکي محصول د لوړولو پروسه هم پیل کړي. د نړیوال وشي صندوق یا IMF د اټکل له مخې د متحده ایالاتو او اروپا لخوا د لګول شوو اقتصادي بندیزونو له امله به سږکال د روسیې اقتصاد د یو ژور ریسیشن سره مخامخ شي. امریکایي ماموران ویلي دي چې هر هیواد به د خپلو ملي اړتیاو او ضرورتونو په نظر کې نیولو سره په دې اړه په انفرادي توګه عمل کوي. د متحده ایالاتو برعکس د اروپایي اتحاد غړي هیوادونه یو دم له روسیې سره د انرژۍ په برخه کې د اړیکو د قطع کولو ملاتړ نه کوي. د تازه مطبوعاتي رپورټونو له مخې د روسیې د پوځ یو غټ نظامی قطار چې له تیرو څو ورځو راهیسې د یوکرین د پایتخت کیف په لورې د حرکت په حال کې و په دریو مختلفو جبهاتو باندې تقسیم شوی دی. فکر کېږي چې د روسیې پوځ د یوکرین په پایتخت باندې وروستۍ غټې حملې لپاره آمادګي نیسي. په داسې حال کې چې په یوکرین کې سخت جنگ روان دی د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال میرمن کمالا هیرس پرون د جمعې په ورځ له پولینډ نه د رومانیا پایتخت بخارست ته ورسېده. هیرس د رومانیا د جمهور رئیس کلاز اوهانس سره له ملاقات نه وروسته وویل چې متحده ایالات د ناټو د تړون د منشور د پنځمې مادې له مخې مکلف دي چې د روسیې د نظامي یرغل په صورت کې په ختیځه اروپا کې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وکړي. د جنوبی افریقا جمهور رئیس کایرل راماپوسا د جمعې پورې زویل له هغه نه غوښتل شوی دی چې د روسیې او یوکرین ترمنځ شخړې د ختمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. نوموړي په دې اړه نور تفصيلات ورنکړل. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري ملګرو ملتونو ویل دي چې پر یوکرین باندې د روسیې د پوځي رغل له پیل نه تر اوسه پورې 1543 تنه ملکیان وژل شوي دي او 938 تنه نور ټپیان شوي دي. روسیې د فروری په 23مه پر یوکرین باندې ارغل وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په دې موده کې د یوکرین په شپږشتو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو باندې مرګانی بریدونه ثبت کړي دي چې له امله د ښځو او ماشومانو په شمول 12 کسان وژل شوي او 18 تنه زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دا ډول پېښې د جنګي جرمونو په ردیف کې شمارېدای شي. له بلې خوا د آزادې اروپا د رادې یو خبریال چې د یوکرین له پوځونو سره یو ځای کیف په اطرافو کې خپله دنده سرته رسوله د روسیې د قواوو په ډزو کې ټپي شو. د پاکستان هوایي پوځ د لومړي ځل لپاره د چین ساخت نوې پرمختللې J-LC ډوله جیټ الوتکې په خدمت کې شامل کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چکلالا په هوایي اډه کې د ځانګړو مراسمو په دوران کې په هوایي قواو کې د دغو پرمختللو الوتکو د شاملولو په مراسمو کې وینا وکړه. دا الوتکه چې د ختیځ د خامار په مستعار نوم هم شهرت لري پرمختللو الکترونیکي وسلو باندې سنبال دي. د موریتانیا حکومت د افریقایي هیواد مالی پوزونه د موریتانیا د ملکی وګړو په وژلو تورن کړی دي. د فرانسې د خبري اژانس اي اف پي د ريپورت لمخه د موریتانیا د پارلمان یو غړي محمود اول حنیانا ویل دي چې لک تر لګه 15 لستانه د مالی د پوز د اسکارو په ډزو کې وژل شوی دي. د یونان صدر اعظم کیریا کاس میټسو ټاکس سبا د یک شنبه پر از د کپ په 28مه د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره د ملاقات په غرض انقرې ته رسیږي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. پر روسیې باندې د متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو لخوا د اقتصادي بندیزونو له لګولو وروسته ګڼ شمېر بډای روسان یا اولیګارکان لګیا د خپلې پانګې د لویدیځو هیوادونو له بانکونو نه راوباسي او دوبۍ ته انتقالوي. دوبۍ دا وخت د نړۍ د غټو سرمایدارانو لپاره د پانګې اچولو او تجارت مهم مرکز ګڼل کیږي او روسی اولیګارکان هم په دې باور دي چې پیسې په دوبۍ کې خوندي دي. متحده عربی امارات له روسیې سره نږدې ډیپلوماټیکی او اقتصادي اړیکې لري. د رویټرز خبري اژانس د سویس د یو غیر دولتي بانک د لوړپوړ مقام له قوله ویل چې روسي اولیګارکان له لندن او سویس نه د خپل میلیارډونو ډالر دراوستلو هڅه کوي. زیاتره د هغه کسان دي چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په شمول د کرملین له مشرانو سره نږدې اړیکې لري. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی ای رئیس ویلیام برنز، د ملي استخباراتو د ادارې یا ڈی این ای رئیس ایوریل هینس، د ملي امنیت د ادارې عمومي رئیس پال ناکاسون او د ایف بی ای رئیس کریسټافر ری د پنځشنبه پورز د متحده ایالاتو د سنات د مجلس د استخباراتو د جرګګۍ غړو ته د حقو ګواښونو او تهدیدونو په باب مفصل معلومات ورکړل چې متحده ایالاتو ته په نړیواله کچه متوجه دي. همدارا د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستيالي میرمن جسیکا لوئس او د ستراتیژي پلانګوزاري او د استعدادونو د چارو لپاره د امریکا د دفاع د وزارت مرستيالي میرمن ماریا الیزابت هم پنځشنبه پورز د متحده ایالاتو د سنات د مجلس د بهرنی چارو د اړیکو د جرګګۍ غړو ته د نړۍ له مختلفو هیوادونو سره د متحده ایالاتو د امنیتی همکارۍ او مرستې د پالیسۍ د څرنګوالي په باب توضیحات ورکړل. امریکایي مامورانو ویل دي چې شمالي کوریا دوه نوي بین القاروي توغندي ورکړي دي. هغوی دا تازه ازموینه یو جدي سرغړونه وبلله. متحده ایالاتو د قطر دولت رسمن د ناټو د یو متحد او انډیوال په توګه نومول دی. د الجزیرې تلویزیون د پنځشنبه په ماښام نه وخت ریپورت ورکړ چې د ناټو سره د قطر د انډیواله اعلان د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د قطر له امیر شیخ حماد بن الخلیفه سره سکال د جنوري په میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات په دوران کې کړو او ویلو چې دیبا په دې اړه کانګرس ته رسمن اطلاع ورکړي. قطر د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې د مذاکراتو کوربه او همې د 2020 میلادي کال په اگست کې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوتلو په وخت د متحده ایالاتو سره د هغو لسهاو زرو افغانانو امریکایانو او یو شمېر نورو خارجي اتباعو پر اوستلو کې مرسته وکړه چې د امریکا له پوه سره کار کړو او بند پاتې وو. په قطر کې د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قومندانې تر ټولو غټه اډه هم پرته ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیه د انتالیا د ډیپلوماسۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم یو بحث په پاپ کې نیول شوی. مولوی امیر خان متقی په مشرۍ یو هیئات په دې غونډه کې د ګډون لپاره ترکیه ته تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مولوی متقی د قطر د صدر اعظم د مرستيال او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي سره د جمعې په ورځ په ګډه غونډه کې خبرې کړې دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې رپورت کې باوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایند حافظ زی احمد تکلوی چې د ترکی د انتالیا د ډیپلوماسۍ په غونډه کې چې د جمعې په ورځ پیل شوې د نورو نړیوالو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه یو بحث ته هم ځای ورکړ شوی چې ټاکل شوی د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی به د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړي.
نن به د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متکی صاحب د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې چې د ډیپلوماسي د بیا تعریفولو ترنوان لاندې جوړ شوی دی ګډونوالو ته د افغانستان په اړه وینا ولري. د ډیپلوماتیک فورم د غونډې افتتاح د ترکی هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي او ورسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي ویناوي وکړي او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
احمد زیاته کلویل چې په پام کې د چې مولوی متکی په مشرۍ پلاوی به د دې غونډې د زلو ګډون کوونکو سره هم لیده کاتو کې د سیاسي چارو شمیر کارپوهان د انتالیا غونډه د نورو نړیوالو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره یو ښه فرصت ګڼي. خو چې د نړۍ ډیره پاملرنه اوس د اوکراین جګړې او د دغې جګړې څخه زیږیدلي بشري او اقتصادي بحران ته اوښتې ده. د سیاسي چارو یو کارپوه کاظم احمد حسن حکر وایي چې افغانستان ته د نړۍ د پام د اړولو لپاره په دې غونډه کې د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست په مشرۍ د پلاوی ګډون ډیر مهم دی.
د دې افغانان لپاره ډیر مهمه ده. اسلامي امارت استازي په دې نهسته کې د افغانانو غږ د افغانانو مجبورتونه د نړۍ په اړه د افغانستان نوې سیاستونه د نړۍ متور سوي د قناعت ورته ورکړي چې نور افغانستان د نړۍ په ضد نه کارون کیږي. افغانستان د نړۍ سره خي اړیکه وړي. افغانستان په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې ده. د نړۍ په مبا افغانستان ته راوړون شي.
قضیه کړ د مولوی متکی په مشه د پلاوی ګډون د طالبانو د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې هم مهم ګڼي. وای چې د افغانستان اوسنی رژیم سره اړیکې پالل د نړۍ اړتیا ده. د سیاسي چارو یو بل کارپو احمد سیدی وای چې د انتالیا د ډیپلوماسۍ په غونډه کې تر ډیره په سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي.
د یو ډیپلوماسي منطقي ده. هغه وزرای خارجه چې په اشتراک کې یعنی بحث کوي چې په دې منطقه کې بهترین شیوه بهترین ډیپلوماسي بهترین روش څه شي ده چې له جنگ نه مخنیوي وسی او په صلح او تامین امنیت کې کومګور وغسی.
په دې ډول ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د سلوي هیوادو څخه شاوخوا 2000 سادي ګډون کوي. د سیاسي چارو یو کارپو طارق پرهادي وایي چې په کادي چې خاغله متکی د انتالیا د ډیپلوماسۍ په غونډه کې په خپل وینا کې نړیوال ته نوي مسایل وړاندې کړي.
حرفای کې در 7 ماه گذشته شنیدیم.
خاغله پرهادي ویل کومې خبرې چې په تیر و میاشو کې مو اوریدلې دي په کافي توګه مو اوریدلې دي. بل اخر افغانستان باید د سرپرست حکومت څخه د یو ملي حکومت خواته لاړ شي چې نړیوال ټولنې وپیژني ترڅو هیواد یو صوبات راتونکو ولري
آینده باسبات.
د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایند حافظ زی احمد تکلویلی چې د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ پلاویز د دې غونډې د پیل د مخه د جمعې ورځې په سهار د ترکی په انتالیا ښار کې د قطر د بهرنی چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټرامویس او سره مل پلاوی سره درې اړخیز غونډه کړې ده. خاغلی تکلویلی چې مولوی متکی د درې اړخیز غونډې ګډونوالو ته ویل چې د افغانستان حالت بل هر وخت د نړیوالو سره د مثبت او ډیپلوماټیک تعامل لپاره مساعد دي. هغه زیاته کړه چې افغانستان د دې حکومت پر رسمیت پیژندل او د شتمنۍ او ازادۍ د افغانانو مشروع حق دی او له همدې سره سیاسي اړیکې او اقتصاد وده کوي. د حافظ زی احمد تکل پر وینا د قطر د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د قطر او امریکا د متحده ایالاتو په ډیپلوماټیک ماموریت خبرې وکړې او دا ډول ناسي د طرفونو په ګټه وبللې. همدارنګه د خاغلی تکل پر وینا د امریکا د متحده ایالاتو استازي هم د افغانستان په اړه د خپل هیواد پر راتلونکي پالیسۍ رڼا اچولي او زیاته کړې ده چې هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، دوی اونۍ وسوې چې روسي ځواکونو پر اوکراین یرغل کړی دی. اوکرانیان د خپل هیواد د دفاع لپاره د نورو وسلو غوښتنه کوي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی یو ځل بیا له ناټو وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې د هوایی بریدونو په وړاندې د دغه هیواد هوایی حریم د روسیې په وړاندې بند کړي. خو د امریکا متحده ایالاتو تر دې مهاله دغه غوښتنه رد کړې ده او ویلې دي چې دا اقدام د امریکا او روسیې مستقیم تقابل رامنځته کوي. نور تفصیل پر پټ کې ووري.
په اوکراین کې آن روختون هم له هوایي بریدونو په امن کې نه دي. د ماریوپول خار په لویدیځ کې دا د ماشومان روختونو په خوا کې لګیدلې بم څو متره ژور ځای کیندلې دي. روسي ځواکونه د خار محاصره کړې دي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې څو ورځې وشوې د خار اوسیدونکو اوبه او برېښنا نه لري.
د روسي بیرحمه بمباری د ملکی خلکو د تېښتې مخه نیسي. له هغه د وزغ ډول حالت څخه د تېښتې مخه چې د دوی لخوا رامنځته شوی.
د امریکا د ولسمشر مرستله کامل هاریس پولند رسیدل ده. د پولند ولسمشر سره په لیدنه کې د پولند د خلکو له سخاوت څخه ستاینه کړې چې پر اوکراین د روسي د یرغل رئیس شاوخوا یو میلیون مهاجر ته ځای ورکړې ده.
زه دلته د ناټو په ختیځي څنډه کې ولاړه یم تر څو له پولند او متحدینو سره خپلې او د متحده ایالاتو ژمنې بیا تازه کړم. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د اوکراین او نورو مسایلو په اړه متحد یو.
کامل هاریس په داسې وخت کې له پولندي چارواکو سره کتلي چې د امریکا کانګرس اوکراین او اروپایي متحدینو سره د مرستې لپاره $10.6 میلیون لایحه تصویب کړه. بلخوا پینټاګان د روسیې د غواخ پولندې د خپلو ناټو متحدینو دفاع لپاره پولند ته د توغندو د مدافع سیستم پټریټ میزایلو دوه سیستمونه لیږلي دي. د اوکراین ولسمشر له متحدینو غوښته چې د الوتنې ممنوع سیمه د رامنځته کړي او له اوکراین سره دی په روسیې کې د جوړې شوې جټ الوتکو مرسته وکړي چې د روسیې له بریدونو څخه د دفاع لپاره وکاروي.
دا د خلکو د ژوند خبره ده. موږ له تاسو غواړو چې ژر پریکړه وکړئ، له مسؤلیت څخه ځان مه باسئ. موږ ته جنګي جټ الوتکې راولېږئ.
متحده ایالاتو د ناتو د غړي پولند هغه حیرانون کې وړاندیز رد کړی چې خپل ټول د میک 29 جټ الوتکې په جرمنی کې د متحده ایالاتو وی اډی ته واستوي. متحده ایالاتو وایي د امریکایي پلوټان ته لوی خطر دی چې اوکراین ته انتقال کړي.
We need to be careful about every decision we make.
موږ باید د هر پریکړې د کولو لپاره دقیق فکر وکړو چې وضعیت نور خراب نکړو.
The potential for escalation worse.
امریکایي چارواکي وای اوکراین ته د سلګونو میلیون ډالر مرستو او وستو د لیګلو پاړه پولندي سیالانو سره سلام مشورو ته دوام ورکوي. په داسې وخت کې چې پینټاګان وای د الوتکو اضافه کول بعد اوکراین څخه د دفاع لپاره اغیزمن نه وي، خو د الوتکو ضد دغه ډول سټینګر توغندي ورلیګلې دي. برتانیا وای دوی به اوکراین ته لزمکه څخه هوا ته دفاعي سیستم ورکړي.
موږ فکر کوو چې له اوکراینیانو سره د هوایي ګواښ د دفاع کولو لپاره د مرستې غوره لاره هغوی ته د ستار سټریک سیستم ورکول دي چې موږ به برابر کړو.
د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د پنځمې په ورځ وویل چې پر روسیې د لویدیځو هیوادونو لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه په بشپړ توګه بې ساري دي او د بندیزونو د احتمالي پایلو په اړه اټکل کول ګران دي. دوه اونۍ وشوي چې په اوکراین کې جګړه روان ده. زیات شمېر خلک د ځمکې لاندې ځایونو کې پناه اخیستې ده او هیله مند دي چې د هیواد دفاع به د دوی ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کافي وي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
راپورټونه د امریکا غک آشنا رادیو خاوري. په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې شاوخوا 2.5 میلیونه اوکراینیان بهرنیو هیوادونو ته مهاجر سوي دي. د کډوالو هره کورنۍ د جلا وطنۍ دردونکې کیسې لري. امریکا ژغ له کیف څخه پولینډ ته د یوې کډې سوي کورنۍ سفر چې ټول غړي یې ښځې دي انځور کړ. د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول د دې رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوه.
د ریکلنه اولیا د جنگ په سیمه کې له دوه ورځې مزل او سلګونه کیلومتر واټن وهلو وروسته اوس پولند ته رسیدلی او د کډوالو په یوې سرپنا کې ویده ده. د ناچوفنا کورنۍ د دوهم ځل لپاره د خپل کور پرېښودو ته اړ شوې ده. په 2014 کال کې دوی د لوهانسک له ښار څخه چې د اوکراین په ختیځ کې پروت دی او د روسي پلاوه بلتون پالو لخوا ونیول شو کیف ته وتښتېدل. اته کال وروسته د روسي ټانکونو له خوا د کیف له محاصره کېدو وروسته له دې ښار څخه هم وتل او هر څه یې شاته پرېښودل.
کله چې مونږ کیف ته راغلو مونږ هیله درلودله چې خوندي یو. یو کور مو واخیست او ژوند مو بیرته په شروع کېدو و. ماشومانو ته خوشحاله وم. دویمه ماشومه مې هم پیدا شوه. اوس چې دغه حالات بیا تکرارېږي هیڅ باور نشم کولای چې دغه کار دې په یوې ویشتمې پیړۍ کې رامنځته شي.
د ماریا خاوند په اوکراین کې پاتې شوی چې د روسانو پر ضد جنګ کې برخه واخلي. د دوی مشره لور انا وایي وروسته له هغې د تېښتې پرېکړه وکړه چې په کیف باندې د روسانو د توغندیو لګېدل پیل شول.
موږ پرېکړه وکړه چې د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره باید یو چیرې ولاړ شو. یوه درې کلنه خور لرم او موږ باید د هغې د راتلونکي دپاره یو څه وکړو.
دغه کورنۍ خپل سفری بکسونه ډک کړل او د کیف مترو سټیشن ته ولاړل. انا د خپل مهاجرت د غلنډي ویډیوګانې هم ثبت کړې دي. او یا کلنا تاتیانا ناوهوفنا د شوروي اتحاد او د اوکراین د خپلواکۍ د اخیستو وختونه په یاد لري، خو اوس د خپل کور پرېښودلو ته اړ شوې ده.
زه د دې موضوع په هکله د اوښکو له تویدو پرته خبرې نشم کولی. د ماشومانو، هیواد او هر چا وضعیت ته په کتو سره مې ژړا راځي.
د کورنۍ اوس د کډوالو له سرپناه څخه د پولنډ د کراکوف په ښار کې یو کور ته ورځي. یوې پولنډي کورنۍ د دوی کوربتو په غاړه اخیستی. کوربنۍ کرستینا لیتوکافسکی د ټرین په تمځای کې ورته منتظره ده. په لسګونو زرو پولنډیانو او نورو اروپایانو د اوکراینی مهاجرو د کوربتوب ژمنه کړې ده. کرستینیا چې د هسپانیا طبیعت لري او میړه یې پولنډي دی، وایي د انساني عاطفې له مخې له کډوالو سره مرسته کوي.
د دوی وضعیت دردونکی دی. ما باید ورسره مرسته کړای وای. زه یو اضافي خونه لرم، نام یې ورته نشوای ویلی.
د ناچوفنا کورنۍ وای په پولند کې ورڅخه ښه هرکلی شوی او دوی خوشاله دي. کوچنی اولیا اوس یو نوی ملګری لري، د کرستینا دوه کلنه لور کارمن. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په ودونو کې په موسیقي او ځینې نورو دودونو چې طالبان یې منکرات بولي، د بندیز له امله د یو شمیر ځوانانو هیلې خاورې سوي دي. په ودونو کې د جم و جوش د کمیدو له امله د سالونونو سشتنان هم د کاروبار له خرابېدو سر ټکوي، خو یو شمیر خلک یې هرکلی کوي چې اوس د ودونو لګښت کم سوی دی. نور حال پر
په هرات کې په یو مجلل سالون کې په یوه ورځ د دوو ورونو د ودونو محفل دی. د موسیقي پر ځای اسلامي ترانې اوریدل کیږي. د هوټل څښتن وایي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې ټول ودونه دغه ډول ساده کیږي او د خلکو جم و جوش کم دی. طالبانو د اګست په میاشت کې واک ته تر رسیدو وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته کړ. په تیر ځل واکمنۍ کې په موسیقي سخت بندیز لګولی و. د هرات د امر بالمعروف رئیس وایي نڅا، الکولی مشروبات او موسیقي منکرات دي.
موسیقي او ترچزای منکرات کې بوده الکولات مشروبات الکولی و غیره خېلی تقریبا بریواج اندخته شده بوده کې بیا مدیم به اتحادیه تالارها او به اتحادیه کافی شاپ ها او اینا را هم بخواستیم. با خېلی خوب به اونا مجلس، با خېلی احترام خوب به اونا مجلس کردیم. در هین مجلس به اونا بگفتیم کې هیڅ چیزهایی کې منکرات باشه اونا باید نه باشه.
خو هراتیان وای چې د طالبانو په تیر دوره کې په سالونونو کې د ودونو دود کم وو. اکثریت ودونه په کورونو کې کېدل. په تیرو شلو کالو کې د خلکو ژوند بدل سوی او په سالونونو کې د واده په محفل کې نڅا او موسیقي د خلکو لپاره ډیر اهمیت لري. زهرا رضایی کوژده کړې ده او د ډنګ ډول او مست واده کولو ارمان لري.
همی عروسی بزرگترین آرزوی یک دختره، یعنی بزرگترین شادیشه و بزرگترین آرزویشه. ولی طوری که طالبان این قوانین جدیدی که سر تالارا وضع کرده باعث شده که این آرزوهای دخترها برباد شه و مثلا نمیتونه اورغم که اورغم عروسی بانشاد و با جنب جوشی که میخواد بگیره گرفتن نمیتونه.
بلخوا بیا قرمز امینی دی چه دلگفتونو کمی دو تر دیر خوشحال دی او د د پتیر بی وزله کسان هم په سالونونو کې واده کولای سي.
قدر من اوریدونکو د دې اوس بعد امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فبرورۍ د میاشتې په څلورشتمه نیټه د روسي نظامي قواوو او استخباراتي خدمتونو ته امر وکړ چې په یوکرین یرغل وکړي. پوتین ګومان کوي چې د روسي پاوز به یو ځل بیا د یوکرین سرحدونو نه تخلف وکړي، د نړۍ د غندنې په نسبت به ډېر کم عکس العمل مخامخ شي. سره له دې امریکا د دې متحدینو او انډیوالانو د چټکو او جدي عواقبو وعده وکړه او پراخه ډیپلوماتیک کوششونه یې تعقیب کړل چې د روسیې په امنیتي اندېښنو باندې خبرې وکړي. پوتین غلطه محاسبه وکړه. ولادیمیر پوتین فکر کاوه د آزاد نړۍ بنسټ به ولړځوي، فکر کوي دی به یې خپلو خطرناکو لارو ته کږه کړي، مګر ده په ناوړه توګه محاسبه کړې ده. جمهور رئیس جو بایدن د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه ملت ته په خپله وینا کې وویلې د فکر کاوه دی به یوکرین ته راشي او نړۍ به په بل مخ واړوي، د فکر کاوه لویدیس او ناټو به عکس العمل ښکاره نه کړي او د فکر کاوه دی به موږ په کور کې سره وویشي. پوتین په غلطه و، موږ چمتو و، موږ په پراخه توګه او په احتیاط سره تیارو. موږ له اروپا او امریکا نه نیولې ان تر آسیا او افریقا پورې د نورو آزادۍ خوښوونکو هیوادونو سره د ائتلاف په جوړولو باندې میاشتې تیرې کړې دي چې د پوتین مخالفت وکړو. جمهور رئیس بایدن نه وویل د موږ د نړۍ سره مخکې له مخکې له هغه څه شریک کړي دي چې موږ پوهېدو. پوتین پلان جوړوي او دی به کټ مټ کوشش وکړي په غلطه توګه خپل یرغل توجیه کړي. موږ په رښتیا سره د روسیې د دروغو مخالفت کوو او اوس چې دا اقدام کوي آزاد نړۍ مسؤل ګڼي. موږ د روسیې ستر بانکونه له بین المللي مالي سیستم نه جلا کوو، د روسیې د روبل له دفاع کول نه د روسیې د مرکزي بانک مخه نیول کیږي. د پوتین د شپږ سوه دېرش میلیارد ډالرو د جنگ بودیجه بې ارزښته کوي. موږ ټکنالوژۍ ته د روسیې د لاسرسي مخه نیسو چې د دې اقتصادي قوت به کمزورې کړي او د راتلونکي نسل لپاره پوځ کمزورې کوي. موږ د روسیې په ټولو الوتنو باندې د امریکا هوایي قلمرو بندوو، روسیه لا نوره منځوي کیږي او د دوی اقتصاد لا نور زبېښل کیږي. موږ د روسیې اولیګارشیا او مفسد مشران هدف ګرځو، د دوی د ناوړې ګټې لاسته د راوړلو نه وروسته دا راځي. په عین وخت کې موږ د یوکرین خلکو ته پرمختګ ورکوو، په داسې حال کې دوی په قهرمانه توګه د روسیې د یرغل په خلاف جګړه کوي. موږ د خپلو متحدینو سره یو ځای یوکرینیانو ته د آزادۍ لپاره په خپله جګړه کې مرسته برابروو، نظامی مرسته، اقتصادی مرسته، بشری مرسته. موږ یوکرین ته په مستقیم مرسته کې څه باندې یو میلیارد ډالر ورکوو او موږ به د یوکرین خلکو ته مرسته ورکول جاری ساتو، په داسې حال کې دوی د خپل هیواد دفاع کوي او مرسته ورسره کوو چې کړاوې سپک شي. جمهور رئیس بایدن ویلې موږ په خپل ټول تاریخ کې دغه درس اخیستی دی، کله چې دیکتاتوران د خپل یرغل تاوان ادا نه کړي دوی د ډېرې ګډوډۍ سبب کیږي. پوتین تاوتریخوالی او ګډوډۍ ته اجازه ورکړې ده، مګر په داسې حال کې خای دیبا د جنگ په میدان کې ګټه وکړي، دیبا په اوږده موده کې دروند قیمت ادا کوي.
تاسو د امریکا جا خسر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.